و بجې شوې. احمد شبریم سلامونه. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې فريده سیالي وړاندې کوي. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخ کړو خبرونه، د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې وچکالي د هغو میلیونونو بزګرانو لپاره چې د عاید بله سرچینه نه لري یو ناورین رامنځته کړی دی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د ناصر پروم د بادغیس ولایت یو بزګر ویډیو هم خپره کړې چې په کې دی په سیمه کې د وچکالي د ناوړه پایلو خبره کوي. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا بادغیس د افغانستان یو له هغو ولایتونو دی چې تر ټولو زیات وچکالي ځپلی دی. د پاملرنې نړیوالې مؤسسې د سنبلې په میاشت کې د یوې سروې نتیجې خپرې کړې او ویې ویل چې د افغانستان د 80% وګړو میاشتنی عاید کم شوی چې یو علت هم په دې هیواد کې پرله پسې وچکالۍ ښودل شوې ده. د متحد عربي اماراتو د هوایي چلند فلای دوبۍ نن چهارشنبه کابل ته د خپلو الوتنو لړۍ بیا پیل کړه. فلای دوبۍ د اکتوبر په 12مه په خپله ویبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې کابل ته خپلې الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مې بیرته شروع کړي او په ورځ کې دوه الوتنې به د دوبۍ د نړیوال هوایي ډګر له دوهم ترمینال څخه ترسره کیږي. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو چارواکي اداره کوي نن په خپل ایکس پاڼه کې کابل ته د فلای دوبۍ د الوتنو د بیا پیلېدو خبر ورکړ. د 2020 کال د اګست 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فلای دوبۍ هم لکه د نورو نړیوالو هوایي شرکتونو په څیر افغانستان ته خپلې الوتنې درولې وې. افغانستان د پاکستاني چرګانو په وارداتو بندیز لګولی دی. طالبان وایي چې د پاکستاني ګوشتي چرګانو غوښه حرامه ده. دا خبر نن د پاکستان د نېشنل ورځپاڼې د پاکستان د چرګانو د فارمونو د ټولنې د مشر چودري محمد اشرف په وینا خپور کړ. ښاغلی اشرف وایي چې دوی په دې برخه کې له طالبانو وضاحت غواړي چې دلیل یې ورته بیان کړي. نوموړي زیاته کړه چې پخوا هم کابل یو ځل ورته پریکړه کړې وه چې بیا د ستونزو د خبرو له لارې هواره شوه. پاکستان هر کال د 1.5 میلیونه ډالرو په ارزښت چرګان او د چرګانو غوښې افغانستان ته صادروي. ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوالې کمیټې د غزې پر لوی روغتون د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو په اړه د خطر زنګ وهلی او غوښتنه یې کړې چې په دې روغتون کې باید په زرګونو ناروغان او ملکیان خوندي شي. اسرایلي ځواکونو په غزه کې چې سختدریزه حماس ډله پرې واکمنه ده او امریکا او اروپایي ټولنه هغه یوه ترهګره ډله بولي، په اشفا روغتون کې نن سهار عملیات پیل کړل. د راپورونو له مخې په دغه روغتون کې په زرګونو ناروغانو او ولسي وګړو د سختو جګړو له امله پناه اخیستې ده. اسرائیل وای په دغه عملیاتو کې د دغه روغتون ترجمه کې لاندې ټونلونو کې د حماس د قومندې مرکز په نقشه شوی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همشغه کوونکې مارتن گریفتس په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ښلي چې د هغه راپورونو چوي د اسرائیل پوسټ په دې روغتون کې عملیات پیل کړي بیرولای دی. هغه ویلي چې په دې روغتون کې د نویو زیږیدلو ماشومانو، ناروغانو، روغتیایي کارکوونکو او ټولو ملکي وګړو خوندیتوب باید د ټولو اندېښنو په سر کې وي. هغه دا هم ویلي چې روغتونونه د جګړې ډګرونه نه دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر افغانستان
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه میکروفون ساسي پروگرام دی. ز فريده سيال پکې د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبالښت ساسي قرباني یو. له پاکستان د افغان کډوالو له راستنولو وروسته د کډوال شکایت کوي چې هر څه په پاکستان کې پاتې دي او اوس په افغانستان کې د ژوند چارې په پور مخې ته وړي. خدای یوازې کډوال نه دي چې د ورځنیو چارو لپاره پور کوي، له دې وړاندې ډېر شمېر افغانانو پور اخیسته چې ډېرو کسانو بیرته د کول توان هم نه درلوده. نن په مایکروفون ساسي پروګرام کې په همدې موضوع خبرې وکړو چې په افغانستان کې د پور اخیستلو او بیرته د پور د ورکولو امکانات څومره دي. د تاسې به هم واورو چې تاسې کله له چا پور اخیستی دی، تر اوسه پورې تاسې چاته پور ورکړی دی که نه دی ورکړی، او تر ټولو بله مهمه پوښتنه دا چې کله چې تاسې چاته پور ورکوئ بیرته په پور اخیستو کې د څه ډول جنجالونو سره مخ شوي یاستئ؟ ځکه زیاتره کسان کله چې پور ورکړي او بیرته یې له خلکو غواړي، خلک یې پور نه ورکوي او که ورکوي په داسې شکل یې ورکوي چې هغه د خپلو پیسو په برکت باندې نه پوهیږي. په خبرونه کې ملمانه هم لرو لدوی به پښتو چې په افغاني ټولنه کې د پور اخیستو او د پور ورکول دود تر کومه ځایه دی او هغه څه چې باید په معیاري ډول باندې په نور پرمختللې نړۍ کې د پور د سیستم لپاره کارول کیږي څومره په افغانستان کې د تطبیق وړ ده لدی وړاندې د تطبیق وړ وکنه و او وز طالبانو د واکمنې پر مهال باندې امکانات ورته څومره دي آیا دغه سیستمونه چې نور نړی کاری په افغانستان کې کار به ورکړي کې ورنکړي کې ور به کړي لکه می طریقې نه خبرونه کې را سره د اقتصادي چارو کارپوهان هر یو ازرخ شافیزی او بشیر دوتیال او هم درنګه د کډوالو له حاله به مو په ننګرهار کې د مومندري یو سیدونکو چیرو سبب خبرونه کې را واخلو سمسور کامران هم خبر کړي کابل ته به هم ورشو او هلته د حقیقت کیسه چې دوی په دغه موضوع باندې یو څه خبر دي او یاد شي پوری کړی دی هغه به هم ورنوارو خو په پیل کې به حافظی صاحب ته ورشو حافظی صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی حافظی صاحب په افغانستان کې د پور د اخیستو ورکولو د خبره په رسټیو کې ډیره تازه ده کډوال شکایت کوي چې دوی لکم وخت نه چراغلی دي د نږدې یو میاشت کېږي هیڅ یې ځان سره نه دی راوړي او دلته د خپلو ګاونډیانو نه دکاندارانو نه یا هغه کسان چې پیژنې پور ورنه کوي او خپل ورځنی چارې مخې ته وړي د پور په ټوله کې د پور دغه سیستم چې اوس مالی افغانان کاروي څومره د وړ ده چې وکارول شي او بیرته ته کله چې پور ورکوونکی پور غواړي دغه کسان چې اوس پورې اخیستې دي دوی به د ورکولو توانایي ولري
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته درنو اوریدونکو ته او همدارنګ درنو میلمنو ته د تاریخ په اوږدو کې د پور ورکول او پور اخیستل دود او دستور شتون درلودل او بیا ډول ډول دي مثلا قرض الحسنه دي چې په اسلام کې دي او دا یو دم یو ډول بس په غونډې او شی دي چې سود نه لري پیسې ورکول کیږي بیا بیرته خپل پیسې خلک راخلي او دا ډیر ګټور دی غچاته چې پور اخلي بل بیا د سود سره وي سود خاري ورکی او هغه دي ظالمانه چې په کې ګټه ډیر زیات وي دریم دا مدرن پورونه دي چې د بانک له جوړښت څخه راپدی خو په دنیا کې او تیروی په افغانستان کې رواج درلودل اما دا په تیر دوه کال کې دا پور نه ورکول کیږي په دې کې چې د خلکو اعتبار پر بانکونو باندې ډیر کم شوی دي او بانکونه کافي پیسې نه لري چې شاته قرض ورکړي وخت هم چې دوی قرض ورکاو ډیر مساعد نه و د اقتصادي دی ودې لپاره ګټور نه و کنه د بانکونو یو وظیفه هم دغه دي چې دا وړي وړي پیسې سره ټولوي او لوی پیسې رامسته کیږي او د ری په پور ورکولو کې د لوی فابریکو په جوړونه او د دیمون او د نور لوی انکشافي پروژو لپاره دوی پانګونه کوي اما په افغانستان کې متاسفانه یو وخت هم دا کار نه و یوازې د نوښت خان زابلی په وخت چې د رئیس د بانک ملي او د بانک ملي سشتن وو د خپل شریکانو سره هغه وخت کې ډیر مساعد قرضې ورکول کیدلې چې د اقتصادي ودې سبب وګرځید او په هغه کې بیا فابریکې جوړې شوې لکه فابریکې نساجي افغان چې په ګلبار کې په پل خمري او په جبل سراج کې شوې درلودلې او نور د برښنا موسسه چې هغه وخت هم خصوصي سکتور پورې درلودل د دا د برښنا د برابرولو او سبستیشنو په جوړولو کې دوی پانګونه وکړل اما بیا وروسته دا بانکي سیستم د افغانستان یوازې په شخصي ګټو باندې ولاړ یو سیستم و عمومي اړخ ته ډېر پاملرنه نه کېده اوس مهال خو اوضاع ډېر خراب دي ځکه چې خلک هم غریبانن شوي دي نو دوی د کومو پیسې کې چې بیا خپلو دوستانو اشتهان ته ورکړي او داسې یو منظم سیستم چې وړي قرضې وي لکه چې په بنګلادیش کې دا رواج درلودل او دا خلک د سودخوارګۍ څخه یې وژغورله هغسې یو سیستم په افغانستان کې شتون نه لري او خلک ډېر بې وسه دي او نه یوازې په فله شی نه لري بلکې د قرضې د ترلاسه کولو لپاره هم زمینه ډېره محدوده ده
حافظي صاحب، همدغه موضوع باندې کتم شو، په افغانستان کې اوس مهال هغه کسان چې پور عمر کوي دوی خپل هم په کافي اندازه باندې په اقتصادي لحاظ باندې پیاوړي نه دي. دغه ډول پور ورکول، پور اخیستل او بیا وروسته چې کوم جنجالونه دي، دا په اقتصادي وده کې هیڅ رول نه شي لوبولی؟
دا خو یو د خپل وخت مسله ده چې مثلا یو انسان د روز خمري یو کډوال دی راغلی دی، نه کول لري نه کالل لري نه د سوګنځي د سوګنې لپاره ځای لري، وغوی لپاره پور ورکول کیږي. دا پور خو بیا باز تولید نه لري، یعنی عاید نه لري چې بیرته د اقتصادي ودې لپاره ورودنګي. نو خالي د خپل وخت د مشکلات د رفع کولو لپاره یو انساني بنه لري، او هغه د اقتصادي ودې لپاره هغه پورونه اقتصادي ودې لپاره ګټور دي چې پکې فابریکې جوړ شي، بانکونه لوی قرضی ورکي. لکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې دا مثلا بانک ملي افغان قرضی ورکولی دی سپینزر شرکت ته، یا مثلا د ګلبهار فابریکې ته چې دوی وکولی شي خپل تولیدات زیات کړي. په هغه وخت کې دوی له برکت یو سل دولس متر توکران تولیدېدلې په افغانستان کې. نو دا اوس امکانات اوس نشته دي.
مننه کور ودان تاسو به بیرته راوګرځو. دودیال صاحب هم راسره ده. دودیال صاحب تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغلی دودیال صاحب.
السلام علیکم.
مننه کور ودان تاسو ته سلام.
جناب حافظی صاحب ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مننه کور ودان، ژوندی اوسئ، تاسو په خیر راغلی دودیال صاحب. حافظی صاحب خو په قرض باندې یو څه خبرې وکړې ده چې څومره رول لري په اقتصاد کې. خو دغه کډوال چې اوس راغلی دي، کده دوی په موضوع باندې خبرې وکړو؟ یو څو کډوال سره چې موږ له خبرونې وړاندې خبرې وکړې، دوی وویل چې لکل نه چې راغلی دي خو هغه په ځان کې کالی راوړی دي او د کور سامان راوړی، پیسې هم ورته د پاکستان حکومت تر 50,000 ډېر اجازه نکړه چې دی خو راوړي. پاغه باندې کور کرایه او نور سامان شوی دی. اوس د ورځنی چارو لپاره دوی دکاندارانو نه قرض کوي او په پور باندې شیان راوړي چې هغه ورپسې لیکل کیږي. په دغه ډول وضعیت کې فکر کوي چې دغه دکاندار سودا چې خرڅیږي په پور باندې هغه څومره زیان کوي، او دا کوم کس چې پور اخلي د ته څومره زیان ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قرض راپور دا د پخوانه د خلکو سره مروج او اوس هم شته ده. یو رسمي قرضونه او پورونه دي چې هغه لکه حافظي صاحب چې ویلي چې بانکونه دا وړه وړه سرمایه را جمع کوي، کریډیټونه ورکوي، چې موږ دغه د کرنیز بانک هم دیقانانو ته کریډیټ یا پور ورکوو، او دغسې هم دا نور معاملات وو، دا رسمي بانکي معاملات دي. اما دغه چې تاسو اشاره وکړه، دا دغه پورونه دي چې احمد او محمود د ډېر مجبوریت نه او د ډېرې بدې ورځې نه یو چا ته اړ وي. هغه څوک چې څه ناڅه توانایي لري هغه ته مراجعه کوي چې ده ته یو څه پیسې د یوې مودې لپاره قرض ورکړي، او دا پورونه معمولا د ډېرې ناتوانۍ د لاسه نه کېږي. زیاتره به تاسو لیدلي وي چې دغه دوکانداران د دغه پورونو نه دومره په تنګ وي چې هلته په دوکان کې لیدلي دي چې قرض کند، هفته قهر، ماه جنگ. یعنی معنا دا چې په آخره کې د دې ډول قرض آخر خفګان ده. دغسې هم یو بل متل ده د خلکو ترمنځ، و ورک شو پوره چې ورک دي کړل دوه کوره. نو د دې عاقبت د سي په دغه د فقر او بېوزلۍ په حالت کې د مجبوري د عمله پایله یې ښه نه راځي. سره د دې چې د اسلام مبارک دین حسنه پور یا قرض حسنه حکم کړی دی، ویلي دي چې تاسو یو مسلمان ورور چې اړ وو تاسو حسنه پور، یعنی بې د سود نه بې د کومې توقع نه دا پور ورکړئ. اما دا په هغه شرط کې کېږي چې شرایط نورمال وي او خاص خلکو څه ناڅه توانایي درلودلی. مثلا په دغه وخت کې په افغانستان کې پریمنی کې للمی کرل کېږي او دا نور فرماهي کښتې غنمو دا کېږي. په دې وخت کې که یو څوک تخم ته او غنمو ته اړ وي او د کرنې دپاره دا وکړي او بیا د جوزا او سرطان وخت کې چې درمندونه اخیستل کېږي، په هغه وخت کې دا حاصل وخت بالکل پور ورکولی شي، پور ادا کولی شي بالکل. اما دغه زموږ مهاجر وروڼه چې راغلي دي، نه دلته ځمکه شته ده نه جایداد شته ده، نو دوی به په څه ترتیب سره دا پور ادا کړی چې د نهایت مجبوریت نه غواړي او ادا کولو باندې دوی هم مطمئن نه دي او پور ورکوونکی هم مطمئن نه ده. نو په دې خاطر د دوی فغان د دوی غږ پورته شو او دغومره دا مسله مطرح شوله. که نه بعضې د مجبوریت له مخې ځینې پورونه پخوا هم وو، ولې هغه به ادا کېدل، هغه به ورکول کېدل. نو
کاش که موږ تاسې لکه حافظ صاحب چې ویلې داسې یو بانکي سیستم هم درلودلی. البته بانک هم دغه د سود خبره موږ دغه بانک کې تل دا خبره کړې ده چې بانک ډېر ضرور ده، اسلامی بانکداری ډېر ضرور ده. دغه د سود شکل یې هغه ده کله چې بانک سرمایوي پور ورکوي، یعنی یو څوک غټې پیسې اخلي چې سرمایې په توګه یې په کار اچوي، مالدار هغه ګټه کوي، هغه کې تاوان نشته. ده هغه کې بانک سکتانه او ربح او دا مسایل اخلي حق یې ده، دا بانکي سیستم دغسې روان ده. بل هغه استهلاکي پورونه دي چې یو څوک بیچاره د سرمایې او د بیا دوباره تولید د مجدد ګټې دپاره نه اخلي، بلکې د ضرورت تو د خوراک او د جامې او د کمپل او د ګاز او تیل او مالګه غوړیو د دې لپاره اخلي چې دغه استهلاکي شکل ده. په دې کې ګټه اخیستل دا بیا د اسلام د مبارک دین له لحاظه مطلق حرام ده، دا سود رازیده او ظلم ده، دا جبر ده. او زموږ خلک چې متاسفانه همدغه رقم دغه استهلاکي پولونه غواړي بیچاره، چې یو څه مالګه غوړي او صابون دا پرې باندې واخلي، دا یو بد وضعیت راغلی ده. کاشکې موږ تاسې داسې نهادونه درلودلی، تعاوني موسسې وای، دا وایي چې خلکو ته دا پور ورکولی او بیا وروسته چې دوی توانمند شوي وای، حتی دوی ته د یو کار زمینه برابره کړې وای، د کار وسایل ورکړې وای، د دوی مهارتونه یې اوچت کړي وای، چې بېرته د همدغه مهارتونو او د کار د وسایلو په کار اچولو سره بیا د دغه موسسې د دغه توانیلانو د دوی دغه پور ورکړي په رسمي د فورمې په مقابل کې، د تضمین په مقابل کې. اما دلته آدرسونه هم نه دي معین، دا خلک مهاجر راغلي دي بې ځایه، د دوی سابقه هم نه ده معلومه. دا ډېر یو ستونزمن حالت ده، ډېر یو مشکل حالت، او آخر هماغسې راځي چې پور ورک شي، چې ورک شي که دوه کوره، خدای نخواسته خفګانونه راځي او نتیجه تاوان د دواړو طرفو ته.
مننه دودیال صاحب، تاسو ته بیرته راوګرځم. حافظي صاحب، اوس مهال چې افغانستان کې کډوال راغلل، له پخوانه بانکي سیستم سم نه و او هغوی چې و سود هم پکې و، اوس مهال چې افغانستان کې بانکونه کار کوي فعاله دي، دوی لګیا دي که څه هم بندیزونه ورباندې شته، ده فکر کوي د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دغه بانکونه به په لنډ مهاله قرضو باندې وکولی شي کومو کسانو ته چې پیسو ته اړتیا لري دفتن، پرته له دې چې لکه دوستانو همکارانو نه واخلي، بانکونه نه لنډ مهاله قرضې واخلي، دا امکانات د افغانستان په بانکونو کې اوس وینئ؟
ما خو مخکې عرض وکړم چې متاسفانه زمونږ بانکي سیستم مخکې هم چندان ښه نه و، په دا تېر دوه کلونو کې ستونزې ډېرې شولې. اول خو د بانکونه د خلکو د امانت د بیرته ورکولو په هکله آزاد لاس نه لري، او دوی د مقررې له مخې یو څوک شل میلیون ډالر لري، دوی په میاشت کې 15,000 ډالر ورته ورکوي. سل کاله پکار دی چې د هغه نفر خپل پیسې ترلاسه کړي. نو مشکلات زیات دي، او د دې پورونه کم چې ورکړل شوي وو هغه سال وصول نه دي، یعنی د مشکلات سره مخامخ دي. خلک بیرته پیسې نه ورکوي بانکونو ته، ځکه چې یا تښتېدلی دي یا کاروبار یې کتاب درېدلی دي. په دې خاطر بانکونه هم ښه حالت کې قرار نه لري، او نور دا بندیز چې راغی بیا د خلکو اعتماد په بانکونو باندې لږ شو. خلک داسې ګومان کول چې پیسې چې بانک ته ورکړي بیا خپل د پیسې څښتن کېږي نه، تر دوباره یعنی بانک پیسې دې تختوي یا بانک پیسې دې خوري. په دې خاطر اعتماد په بانکونو ډېر لږ شوی دي، او خلک ډېر لږ پیسې هلته ورکوي. مخکې تقریبا 3.1 میلیارد افغانۍ ډالر خلک بانکونو کې شو، دا ډیپوزیټونه دي 3.1 میلیارد ډالر ته رسیدلي وو. اما بیا د کابل بانک د نسکورېدو او وروسته د نور بانکونو چې خپل پیسې خلک غوښتل نه ورکول، مشکلات زیات شو. او اوس که بانکونه قرضې ورکوي، لکه چې استاد وفرمایل، دا خو تجارتي بانکو قرضې ورکوي چې ګټه یې پکې وي، او هم ډېر لږ دی تر هغه بریده پورې چې ماته معلوم دي هغه قرضې هم دوی نه شي اجرا کولی، ځکه چې پیسې نه لري. بل دا چې د پیسې د قرض ورکولو لپاره دوی تضمین غواړي. دا کډوال چې د مجبوریت له مخې دلته راغلي دي، هیڅ شی نه لري، د خوړو لپاره هېڅ شی نه لري، دوی چې تضمین ورکوي چې ضمانت نه وي، خو بانک د پروسیجر له مخې چاته قرضې نه شي ورکولی پرته له تضمین، پرته له دا چې دا پیسې بیرته راګرځي. نو یوازې دا عاطفي او اخلاقي قرضې دي چې لکه چې استاد هم مرتشاره وکړه، او ما هم مخکې وویل چې دا قرض الحسنه دي، اسلامي قرض الحسنه، چې چا سره یو سرو پی وي دوی خپلوانو ته یا خپل ګاونډي ته یا خپل دوستانو ته و قرضه ورکی او دا شرایط سهل او آسان دی او هغه یو خیر دی ځکه چې بلا سود بلا کوم ګټي څخه پیسې ورکوي د انساني عاطفې یو ښه بیلګه ده.
مننه دودیال صاحب، که تاسو راته وایئ اوس مال په افغانستان کې چې بانکونه هم توانایي نه لري، بندیزونه هم دي، خلک هم په اقتصادي لحاظ باندې ضعیف دي، فکر کوئ دغه وضعیت که کنټرول نشي افغانستان کم طرف ته وړلی شي؟ ځکه نړیوال سازمانونو چې دغه کمی سرویګانې په دې وروستیو کې خپرې کړي، کوم ارقام یې چې خپره کړي دي، ویل چې په افغانستان کې دغه تیرو دوو کلونو کې د قرض یا د پور اخیستو له اندازه له پخوا څو چنده ډیره شوې ده. که چیرې همدغسې د دې لپاره څه حل لار پیدا نه شي، کم طرف ته افغانستان وړلی شي؟ اوس په ان باندې حل لارې ورته څه کېدلی شي؟ اوس مال څه لرو په لاس کې؟
متاسفانه دا د ژمی هم را روان ده او خلک د ژمی د مصارفو د لحاظه هم په تشویش کې دي، او د دوی دغه روزانه مصارف هم ډېر په مشکلات را کېدولی شي، بیکاري هم موجوده ده. نو په داسې یو حالت کې پرته د دې نه چې داسې یو لوی سرتاسري تصمیم ونیول شي بله هېڅ چاره نشته ده. په دغه رقم سره که وضعیت روان وي د خلکو پریشانی دوام پیدا کوي، فقر زیاتېږي، دا بیا دغه حاکم ادارې ته هم ستونزې پیدا کوي، کی په خپل پولیس کې دی نه د خلکو ترمن هم ستونزې پیدا کیږي، حتی خدای نه خواسته د ناروا عملونه لکه غلا او لکه قتل او جرح دا ټول د مجبوری نه کیږي. د اسلام مبارک دین هم وایي چې منکرات په فقر کې رامنځته کیږي، که چیرې حلال معیشت او د ژوند وسایل مهیا وي ممکن یو مسلمان هیڅکله منکراتو ته مخ ونه اړوي. نو دغه اعتیاد، دغه پریشانی، دا د ځان وژنه او متاسفانه دا نښې موږ ګورو، موږ تاسې خبرېږو، هره ورځ خبرېږو چې یو ښار کې بل ښار کې ځوانانو صحتمند تکړه خلکو ځان وژنه کړې ده، تښتېدلي دي د کور نه، وتلی دي، په پریشانی باندې اخته شوي دي. دا مرضونه که پراخ شول ټوله ټولنه مریضه کیږي، ټوله ټولنه ناروغه کیږي. د دې دپاره سرتاسري لوی تصمیم پکار ده. هغه دا مانا چې اول دغه نفوس کتګوري شي، مثلا همدغه مهاجرین.
مدودیال صاحب په بخښنې سره چې دا اورېدونکي پاکستان نه زنګ وهلی وایي چې کریډټ یې کم دي، چې لنډه د دوی پوښتنه راواخلو. ستړي مشئ، په خیر راغلی. نوم راته وایي.
سلام علیکم محترم میتوری د جان شال، سلامونه ونی کی له تاسو محترم اوریدم چې ملمانو ومنه.
مننه کور ودان ژوندې او سی په خیر راغلی خبرونه ته. زرملوال صاحب، تاسو ته وای چې لام په پاکستان کې استه که افغانستان ته راغلی استه؟
نه، موږ خپل ته یو تر اوسه پورې موږ دلته یو دغه تقریبا ډیر وخت کیږي، تقریبا دا اوس خو دلته موږ یو خدای دې له بده مرغه پرې د جانې دا د موږ رابطه له تاسو سره نه روږی کی دا ته موږ د پاره یو ډېر دی پریشانی خبره ده، ځکه چې موږ دې نه موږ معلومات تر څو جوړو هر پروګرام کې تاسو معلومات سمښت به موږ ګډون کوو، خو اوس له بده مرغه له دغه خوره رابطه نه کیږي نه پیدا.
زرمروال صاحب، موږ دلته دا واتس اپ کې یو څه ستونزه پیدا شوې ده، کوشش به وکړو چې بیرته دا واتس اپ جوړ کړو، نو حتما په دې برخه کې موږ کار کوو. تاسو یو زرمروال صاحب په سیمه کې
داوري کوم خبر می دکته کړه، دغه ما شماره سید دغه سره ولیکي یاداشت کی در سره
سم ده حتما پسترګو مننه کور ودان
چې خدمت دي د کډوال مبارک انشاء الله زار وخت یاره ما حقیقت معلومات لرم، روز مره جهار وخت معلومات لرم انشاء الله، د شي خبرې به تاسو ته وړاندې کوم چې غټو لاکای کول نور خل په مرغه چې بس د مشکل د ټلیفون وي د لاینو ته نو د بده مرغه
د کډوالو په اړه ته وایي. زرملوال صاحب، که چیرې کریډټ مو وي لن راته وایي چې څومره کډوال مو له سیمونه راغلي دي، کاروبارونه یې هلته پات شول، که ځان سره یې څه پیسې راوړي افغانستان ته؟
نو دلته خو داسې دی فریده جانې، کډوال خو دلته په ډېر سخت حالاتو کې له دې ځای نه نقل شو خپل هېواد ته، به له بده مرغه په ډېره بې عزتي او په ډېره یعنی ستونزې ورته مخامخ شوې. کوم د دوی په اصطلاح باندې هغه غیر قانوني چې کوم دوی ورته وایي، دغه خو ولاړه ډېر بېچاره ګان، نو بس له ځان سره هم داسې څه وړې نه دي، ځکه څه وړي هغه پرېښو نه نور داسې دغه قانوني چې دي دغه پیلن نه دي تللي داسې. او اوس د ډېر سخت مشکلات و، دلته به پلټنې به یې کولې، ګرځېده را ګرځېده به، نو اوس هم داسې څه دا یخ ویره احساس د خلکو سره دی ویرې ته اوس هم پرېده جانې.
هیله مند یو چې د غستون زهر څ زر د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ حل شي چې الته افغان
کډوال اسانه جوړ شي. دا راغله د پلاوی، دا پلاوی راغله د کېدې چې دا غم یو څه نتیجې ورکړي. خدای دې وکړي چې وری کې نه نو خدای دې موږ افغانان او زه په خپل یو ته خامخابز قانوني دي که غیر که خامخابز خپل وطن ته خیر بزو
خبر قطع مہربانی لتا سے اور
خبره موږ ځان کوله تاسو ورته چې دي عواقب بس څنګه شو دا وضعیت نو مرمدار دا هم په ټولنه باندې بد تاثیر لري، هم په افرادو باندې، او تر دې نه هم ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه راتلونکی نسل هغه ماشومان چې د لس کلن و کلن اته کلن نه ټیټ چې په دغه رقم کورنیو په دې وضعیت کې د هغوی آینده به څنګه شي. نو دا چې یو بد وضعیت راغلی دی، دې لپاره تدابیر پکار دي. البته موږ دغه کتلوي د مهاجرو کتلوي دوباره بازګشت سره دوه ځلې تقریبا مخامخ شو. یو ځل د ډاکټر نجیب په وخت کې د مصالحې سره یو شمېر کډوال راستنېدل، نو هغه وخت یو تدبیر یو تجربې په توګه یادوري کوو، سره د دې چې هغه ډېر بد حالت و بد وضعیت و. د یو تجربې په توګه هغوی څه وکړو په ټولو ولایتونو کې مېلمستونونه د مهاجرو مېهمانخانې جوړې کړلې. په همدغه کابل ښار کې دا ګزارګاه خواته په دغه کې ډېر یو ښه تعمیر، ډېر یو لوی چې ټول تجهیزات په کې و، د خوراکي موادو نه نیولې تر ترانسپورټ ټول. نو په ولایتونو کې خصوصا سرحدي ولایتونو کې د لوی ریاستو تشکیل ورته جوړ کړ، اداره کې تشکیل ورته جوړ کړ، بودیجه یې تخصیص کړ، ځایونه یې ورته وټاکل، او دغه مهاجر چې راتلل ټول ثبت کېدل د دوی د توانایي، د دوی د محل، د دوی د استوګنځای دې سره. بل ځل کتلوي بانکشت مهاجرو په 1300 یو کال کې وو چې دا اسلامی انقلاب بریالی شو، په هغه وخت کې ډېر مهاجر راغلل خو هغوی لپاره هېڅ سرشته نه وه، د هغوی لپاره کوم ترتیبات نه وو، اما فضا ډېره پراخه وه. دغه داسې وخت کې راغلل چې د پسرلي او ډېر جبري راتګ نه و، د اوړي موسم په تدریج سره راتلل او خپلو هغو سیمو ته تلل کوم چې د ورځې نه تللي وو، هلته دوستان خپلوان محیط د یو سره اشنا وو. هغه په فشار سره نه وو راغلي چې هېڅ نه وه آمادګي نه وای، هغوی په قدر په عزت او په خوشحالي سره راغله. بل ځل بیا د 1980 کال کې چې دغه نوی پروسه شروع شو، کومکونه فوق العاده زیات شول، دغه مهاجرت هم بیا ډېر حالت کې راغله. اما اوسنۍ مهاجرو کستوي بازګشت په خوا سره ډېر زیات تفاوت لري، په ډېر بد حالت کې راغلل، د فشار سره راغلل او هیڅ شی ځان سره نه وړل، او دلته هم ورته هیڅ تیاری آمادګي نشته. نو اوس ضرور دا ده چې دې لپاره موقتا یو تشکیل جوړ شي، یو هیئت وټاکل شي چې دغه ټول مهاجر ثبت کړي، راجستر کړي. تنها دا کافي نه ده چې دوی له یو ځای نه تر بل ځای پورې ورسول، دا باید ټول ثبت شي، رسمان د دوی دغه د کاروبار، د دوی د امکاناتو، د ټولو سره. هغوی چې په کلیو په اطرافونو کې امکانات د اوسېدو لري، هلته موږ کولی شو چې دوی ته کلیوالي تشبثات موږ امکانات دا ورته برابر کړو. ډېر ځمکې لا مزرو موږ لرو، د اوبو منابع هم لرو. هی کاش کې د دې لپاره دغه دوه کلونو کې دا تیاری نیول شوی وای، او دا ځمکې د دوی په اختیار کې ورکړل شوی وای. دا کومې چې عامه ملکیتونه ځمکې دي، د خلکو جایداد نه دي، بلکې دولتي ځمکې دي، ولې به استفادې دي، د کرنې وړ دي. دا امکانات یا دا د مالداري امکانات یا دا نور قسمونه پیښې دا د دوی لپاره په نظر کې نیول شوی وای. که دا نه کولای او دا ورته ستونزمن وای، نو دوی باید بین المللي اداراتو ته مراجعه کړې وای، د دوی لپاره داسې تنظیم کړی وای چې د کوپون په مقابل کې، د یو کارت په مقابل کې هرې کورنۍ ته دغه مواد توزیع کېدلی. دا مواد هم خوراک تم دا سره د دې شو سم څه ناس کومه کور سره وشو، او زمونږ هیوادوالو ډېر زیاته برخه واخیستله. موږ ولیدل چې د دې مهاجرو پر بازګشت د اروپا نه، د امریکا نه خلکو شخصي کومکونه وکړل. تاسو به په یاد چې د هرات زوري سره چې دغه مر کومک شو، د دغه مهاجرینو سره هم وشو. اما دغه مستعد کسان زمونږ دغه با احساس هیوادوالو څومره چې واسو هم د هرات زلزلې سره مرسته وکړه، درېغه ونه کړ. رنگ دې ټول نه خوشاله یا څه دوی احساس ته صد آفرین او شاباش وایو په اسلامي روحیه سره په دلسوزي سره په انساني احساس سره هم دې هرات دې زلزله زپلو سره کومک وکړه او هم دغه مهاجرینو سره کومک وکړه اما اوس چې ګورو نور هغه څه چې توانایي درلودله هغوی خو هم داسې نه دي چې دغه غټ بانکونه یې په اختیار کړي او دوامداره به دا پیسې ورکړي او پیسې ورکول هم د مشکل حل لاره نه ده پیسې اخلو خرڅوه دا نه بلکې دلته ډېر نور تدابیر لکه د ځایونو ورته جوړول د کارونو تدارک د تولیدي منابعو په اختیار کې ورکول د معادنو په استخراج کې دوی راهنمایي کول دا توانایي ورکول هلته یې استخدامول دغه ټول تدابیر باید دلته په فرصت سره د حکومت یوه اداره ورته توظیف شي دا امکانات وسنجوي حتی سیمي کټګوري په نظر کې ونیسي هغه چې ډېر سپینګیري دي هغه چې ځوان دي د کار وړتیا لري
اوس مهال چې دغه کډوال راغلي دي کیوازې کډوال موضوع ته تم نشو ځکه چې لدی وړاندې په افغانستان کې ستونزې وي په تیرو شلو کلونو کې دغه کډوال زیاتره برخه ایران نغله او هغه چې راغلي او په هغه وخت کې د کډوالو شکایت و چې نمرې ورته نوي شل کیږي یا کم امکانات چې باید ورکړل شوی وي هغه نه ورکړل شي په هغه وخت کې ستونزې وي خو اوس په ټوله کې په افغانستان کې د کال نشټونه ټول خلک سره ټکی اوس کې اواز ځوان یا څوک ځوان نه ده بلکې هر طبقه په افغانستان کې د کار نشټونه سره ټکی او د ژوند هغه مصارف هم په دې روان دي چې لکه څنګه مو چې مخکې دا ونه وکړه ټول پور ده او یو طرف پور کې هغه بل طرف کې پور ورکی دواړه غریبيږي سره اوس په دغه شرایطو کې او دغه کم حل لارې چې تاسو وړاندې کړلې فکر کوي طالبان به په دغه برخه کې کم ظرفیت چې دوی د نن په خپل حکومت کې لري یو څه وکړي
ظرفیت خو افغانستان هم د تدابیر د لحاظه هم د اقتصادي امکانات او منابع د دې لحاظه په اطمینان سره ویلی شو چې افغانستان ډېر قوي پوتانشي او ظرفیت لري د اقتصاد اما دا ډېر زر داسې امکانات نشته دي چې فورا د میلیونونو کسانو دپاره کار پیدا شي یا دوی ته وسایل ورکړل شي د فعلاً دپاره غیر د بشري مرستو نه بل امکان نه لرو اما د اوږدې مودې دپاره مونږه کولای شو چې بیا ډېر خپل تولیدي منابع مونږه په کار واچو د همدغه بشري نیرو په مرسته نفوس یا دغه کسان چې دي د افغانستان کې چې اوسي نه مهاجرین چې راغلي دا ټول دا د کار نیرو ده د کار نیرو په اقتصاد کې جمع ځمکه جمع اوبه جمع مدیریت دا څلور واړه سره ترکیب کیږي او د اقتصاد قوت رامنځته کوي اقتصاد پرې باندې چلیږي مونږه دا څلور واړه لرو ولې یوه برخه کې فعاله ده بلې فعاله بلې فعاله ده بلا سالم مدیریت خو مدیریت چې وکړل شي دا تنظیم کې هم منابع تنظیم کې هم بشري نیرو تنظیم کې او هم څه ناڅه که سرمایه هیوادونه موږ قرض راکړي یا په خپله په افغانستان کې سرمایه ده دا کله سمه ترکیب شول د اقتصاد د لحاظه دا هیڅ په دغه عمره کلونو کې دا په علمي شکل په درست شکل ترکیب نه کړای شول او دینه استفاده نه کړله که اوس هم دا تدبیر ونیول شي او دا ظرفیت او پوتنشل چې افغانستان لري بعضی پروژه که عاجل شروع کرده شی بعضی زود سمره دی بعضی دی اوگده مودی دی بعضی انکشافی پروژه دی در طول پی پلان که شامل شی منگا دی لنگ مودی دی منزنی مودی دی اوگده مودی پلانی نو بلاری تدابیر نو در اسلامی امارت تاگه متخصص و کسان و مسلکی کسان و دقیقه تا کلک توجه وی که مراجعه وی که دوی با ولی نه دوی منگا وزرد احترام لرو دوی با طول کارون پخبل اختیار که لری ولی دقیقه مسائل دی متخصص و ماهر و کسانو تا دوی دنه د کار نتیجه وواړي دوی د په کار واچي زه یقین لرم چې دغه متخصصین او ماهر کسان مسلکي کسان د دوی نه کوم فوق العاده امتیاز نه غواړي ډېرې ښې مشورې ورکوي او ډېر ښه کار کوي بله لار موږ نه لرو اما عاجل دپاره نه یوازې د مهاجرو دپاره د راستنو شویو کسانو دپاره بلکې په ټولو ښارونو کې فقر موجود ده بېوزلي موجوده ده بشري مرستې موقت د لار حاله دي اوږي یا آفیشل رسمي رسمی مرستې انکشافي مرستې که هیوادونه موږ سره وکړي او دولت هم په دې باندې کار وکړي دغه د حل لاره ده بشري مرستې
دودیال صاحب بیرته به تاسې ته راشو او په همدغې بشري مرستو به هم خبرې وکړو همدرد صاحب له لغمانه راسره وصل دی همدرد صاحب تاسې هم ستړي مشئ په خیر راغلی له تاسې ورو ستاسې په سیمه کې چې کډوال راغلي دي دوی څومره د هغه کسانو چې په سیمه کې له پخوا اوسېدل د دایمي اوسیدونکو نه پور اخلي او ځان سره یې څراوړي دي اوس مال په وضعیت کې دي
مانا نه خورجان تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم مته هم سلام وایم زمه سی سی کنه خور په افغانستان کې خلک ټول اتیا فیصد نوی فیصد خلک بیخی غریبانان دي نو زمه خودل ته کم خلک یاغونه هم لار رکی کنه کار نه وي د سی ډیر چستو چالاک او د سی ویخ سړی سی نه وي او لک سرمایه مونه لري نو بیخی کار درک نه لګي یو داسې دا خلک هم راځي نو دغه څوک سی پیزن یاغه خو مجبوره مکالفه یې کنه هغه خواته یو خپلوانې می نو هغه به اتمن که پورې او که بل چانه ورته پورې خو د ده چله به اتمن روانې دا په ده باندې هم بوج راځي نو زه دغه وایم خورې چې دغه مهاجرین چې په کوم سیستم را روان دي دا خو صرف او صرف یو طرفه پرېکړه ده چې پاکستان کړې ده نو دا خو بیخي یو قانون سره سمون نه خوري دې ځمې کې صحیح د افغانان دي نظام په ګټه هم دي سراسي دي وطن په ګټه هم دي دي ولس په ګټه هم دي دي هغه خپله مهاجرینو په ګټه هم دي خو دا داسې یو یخ هغه ده که نه وطن د افغانستان اکثره سیمې ډېرې یخې دي نو دا خو ډېر مشکلات دي بیخي دغه کوم سیستم چې هلته دی ورسره شروع کړی دا د کمپوټر راولي هلته کومو ستونزو سره د افغانان مخ دي دا خو نه بشري حقونه دی نه مثال اسلامي حقوق په ځای کول دي نه د ګاونډیتوب هغه دي باید اسلامي امارات همدغه بشري حقوق دغه نړیوال ټول دغه پرېکړه د پاکستان بدله کړي خیر د مهاجرین راوشه دي خو چې دغه زمه تیر شي نو زمه دلته خپل هغه مخکیني خلک هم ستونزو سره مخ دي او دوی بیچارګان خو بیخي نو څه داسې خلک دي کې څه خورې چې بیخي افغانستان لیدلی نه ده نو دوی به دلته کار څه وپېژني دوی به دلته روزګار څه وپېژني باید دغه پرېکړه د پاکستان په هر سیستم شي باید دوی سره ملاقه ښکاري ځکه دوی یو اسلامي ملک ده د بشر د حقوقو دعوې لري دا خو مونږ په مهاجرو خفه نه یي چې مهاجر راځي مهاجر دې راولېږي خو دغه زمه دې ورته ایثار کې اخر کلمه وایي د مسلمانۍ دعوه لري د ګاونډیتوب دعوه لري نو باید دغه ټول خلک ورته یو شي دغه افغانستان خلک دي حکومت ده که نړیوال دي باید دغه پرېکړه په دوی بدله کړي دا بیخي افغانستان حکومت دومره ظرفیت نه لري صحیح ده اخلاص به لري مینه به لري خو دومره ظرفیت دوی نه لري چې دوی اول د مونږ سیمه کې چې دلته کوم خلک زه پېژنم نږدې مونږ سره پراته دي هغوی سره خو چا هېڅ مرسته تر اوسه نه ده کړې هېڅ مرسته بیخي لیدلې نه ده چې مثال کله هغه سړی خلک مونږ وینو کله یې خاصه پوښتنه کوي چې وروره دا خاص به زه چېرته پیدا کړم کومه سي پیدا کړم دا پلانکې سړی که ته څوک پېژنې ونې خرڅوي یا ماته کومه ونه راکړي سرکه پې کړمه نو دغه سې کوم شی اوس که زه مه نه یي خاصه ته خو ضرورت نه لري په ګرمو اوبو په یخو اوبو همدا ګرمو سیمو کې نه لاس مینځل کېږي نه مخ مینځل کېږي نه اودس کېږي نو دا خو ډېر مشکلاتو سره مخ دي باید دغه پاکستان خپله پرېکړه بدله کړي
مننه همدرد صاحب کور ودان چې په خپل سیمه کې مو د افغان کډوالو وضعیت را سره شریک کړو قاری صاحب پښتون هم را سره لښ برغان نه ده پښتون صاحب تاسو هم ستړي مشي بخیر راغلی لتاس یو رو په سیمه کې مو د افغان کډوالو وضعیت څنګه ده او نن چې په پور باندې خبرې کوو ساسي په سیمه کې کوم کسان چې پور اخلي او بیرته پور ورکولای شي نشي ورکولای څومره ستونزې پور راپورته کړې دي ابرو پښتون
سره ورکه او سلامونه تاسو سره همکارانو ته
علیکم السلام
او ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
مننه کور ودان تاسو مزه موږ سلام ومنه
تاسو هم کور ودان خبره ده چې د دې موضوعګانې مو سره ګډې کړې دي راسي له دوه موضوعګانو سره یو موضوع جوړ کو یو موضوع دغه د کډوال موضوع ده کوم چا چې موږ سره د دې ځتی په دې سره جمی کې وکړه او بار بار د افغانانو څخه باج اخیستې دي بار بار د افغانانو په وینو باندې د خپل اقتصاد چلانه کړی دی او هغه خلک به موږ سپوسی چې مخ کې وایره چې پاکستان زموږ دوم کور دی یا به د دوی علماء وایله د دوی خانانو به وایله چې افغانستان پاکستان د افغانانو دوم کور دی هغه خلک به موږ سپوسی چې د بل کارت نیمه شو دی پاکستان د افغانستان کور نشي کېدلی پاکستان غواړي چې د لارو بر پښتانه سره جلا کړي را به سود کډوالو موضوع ته باوجود دي چې کډوالو سره بي عزتي وشي په سره جمعي را وستل او د هغه الا چې هغه وستا خپل دا قدر شي نه لري چې پردانه واشي دا اوس موږ د جوزجان سیمته اوس کډوال اوس راوره شه د راغلي دي اخچه تر راغلي نو د دې خلکو حالت شي خراب دي چې یو په افغانستان کې خپل بیکاری د مشکلات تشپویل چې خلک خارج ته مشکلات سره وایي بل په افغانستان کې اقتصاد په حساب کوم سره پیسې ونه لري دا اقتصاد پاتې کوم سره پیسې ونه لري هغه څوک پور نه ورکي او بل خبره دا ده چې وخت یو سره مزک لري څوک پور نه ورکي یو سره باغ لري کښ لري حاصل اخی هغه ته څوک پور نه ورکي دکاندار پور نه ورکي نو هغه غریب کډوال چې په بیزتی راشه سوی دی او په دې سره سیمه دې کورت ارتیالری دې کمپلت ارتیالری دې برسنت ارتیالری دې د خوراکیت ارتیالری دې د کور کرن لري نو هغه ته بیا څنګه څوک پور ورکي یعنی موږ خودلته په دې چې ځان کې یو موږ دا ایمې دلته وسیږو کچيري د دکاندار سره موږ پور وکو او یو میاشي زاپه وزندو دغه دکاندار په دوه مرحله کې موږ ته پور نه نکي خوري کې هغه د سوی خو په افغانستان کې نهسته بلکې په ځای کې نهسته ا د صحابه کرامو او تابعینو قرن نه دی دا 15م قرن دی اوس خلک و د پوری د رسی ودینه ودی باریک زای ته ګوري کرسی پندو یو سړی ځان په ځړی او کرسی باریکو باریکو څوک ځان په ځړی ودی په دی وای دا رسی باریک د شکیږي نو رالو حساب ته دی د کډوالو دا کډوال ودوانه وکوم کوه تارتیا لري یو خو دا کډوال کورونه لري کچيري اسلامي امارت غیرت وکي او د خپل د معاشو سره کم کی اغلول ول معاشونه چلري او دوی ته کورونه پیدا کی بل د خلک و بوټو ته اړتیا لري د خلک خوراکي ته اړتیا لري دا ولن محال او غوژ محال کو مخته پر د ځاني اړتیا لري شهيدي دوی به اخلاص لري مين به ورسره لري زړه به پر سوځي په دې ځتی به زړه به دی د امارت اسلامي دارا کینو اما دوی هم په توان کې دونه شي نه لري چې د دې خلکو سره همیشه کومه کوکی لن مهاله کومه پور سره وکی سناسه یا به ور سره وکی ابل ځاډی او لیکن دا خلک وز مهاله کومه تاتیا لري کچيري جهان را مخته نشي او زیر بنایي پروژې او خلکو ته پولی نه کی د دوغه خلکو د کار مطابق هر سړی ته کار پیدا نشي نو دا مشکل ده دی ما دا کډوال
مننه پختون صاحب کور ودان ساس نظر مو واخیسته ژوندۍ وسی لملمن به حتمن دا پختو چوس محل ولې جهان لا افغانستان مخړولې دی او دغه بشری مرسته چوس افغانستان ورته ډیر اړتیا لري افغانستان سره په کافی اندازه نه کیږي خو له هغه مخکې به په ممندره کې سمسور کامران ته ورشو خغلې کامران تاسو مستړي مو شی په خیر راغلی تاسو ته د خپل سیمې د کډوالو په اړه باندې وای د کډوال خپل ته ډیر درغلی وی ځکه چې نږدې د ننګرهار تورخم سره حالت د کډوالو وضعیت څنګه ده
ډیر زیات مننه غلې سل زه هم د ازادۍ رادیو درنو ریډونکو همدارنګه درنو میهمانو ته سلامونه اغل سیل کډرته وایم مونږ خو پرون هم د غلطا د کډوالو کیم ته تللیو نو په لومړیو کې باید دا یادونه وکم چې له پاکستانه هغه خلک راغلي دي چې بي واسه بي کاسه غریب لاچار او ناچار او چالتو هم په قرضونو پورونو کې ډوبو او دلته هم په قرضونو او پورونو کې ډوب دي هغه پنګوال هغه شتمن کسان چې شتمنۍ لري وسلري هغه له پاکستان نه یت راغلي نه دي نه پويګم چې د پاکستان دولت هغه تلته چانس برابر کړی چې تاسو موځ او کنه دای د دوی خپل خوخه ده چې ناراضي نو بالکل د کوم حالت چې وګورو نو هغه سیل کوم کې خو بالکل هر څه خروان دي ک د ډوډۍ او خوراک حساب وګورو نو هر غرمه د سهار د افغان دولت له لوري هم دوی ته ډوډۍ ورکول کیږي د دې ترڅنګ خیریه بنسټونه شتمن کسان تجاران چې کوم دلته دي دا غوی لوخوا هم وخت نا وخت دوی ته د خوراک سیستم د دې ترڅنګ د صحت په
برخه کې خغلې کمره لګمخ کې هم درڅ بیا دا ونه وکړه کوم کډوال چې لغمان ته تللې دي وی هغه سره هیڅ مرسته نه ده شوې دا یوازې هغه کډوال سره دوی مرسته کړې چې د کمپ کې دي کنه ټول کډوال سره مرسته کوي
بالکل ما یادونه وکړه چې دغه کم کې څوک دلته اوسېږي موږ د کم حالت تاسو ته بیان کړ. د دې ترڅنګ هغه کسانو سره په دغه درې ورځو کې تقریبا د شپاړس زره افغانۍ مرسته وشوه چې کله په تورخم باندې راوختي دوی ته هغه د چکن سیستم برابر شوی، چکن یې کړی راغلي دي. نو تقریبا دا درې ورځې دا پروسه روانه ده چې دوی ته دغه شپاړس زره افغانۍ ورکوي، خو لا دومره معلوم څه تورخم کې د لغمان ولایت خلکو ته ورکوي کنه امغل ته لغمان کې ورکوي.
خب که په دې اړه ته وایي ستاسې په دغه سیمه کې مومندره کې وړاندې لیدنه شو د کډوالو دا سیل راشي او دغه سیمه کې کډوال ډیر شي، فقر کچه څومره وه هغه وخت کې خلکو پور کولو که نه؟
بالکل، نو پور خو بیخي د کډوالو سره په دې زیات شوی دی. ژوندی مثال به درته حدا درکړم چې دلته یوه کورنۍ راغلې ده، نو تقریبا هلته په بټیو کې کار کاوه، نو د ټیکادار له لورې دوی تقریبا تر څه کم یو لک کلدارو پورې باقي شوي دي هلته. نو دوی په اسانۍ نه راپرېښودل چې بیرته خپل وطن ته راوګرځي. نو ژوندی حال یې دا و چې متاسفانه دوی ورسره هلته یوه لور پرېښې وه، یو ماشومه لور یې پرېښې وه. که دا اخلی خرڅوی ځان ته او که تر هغې تاسو امانت وساتئ تر څو موږ درته دلته پیسې برابرې کړو. خو خوشبختانه دلته چې راغلي دي نو څه خپلوانو، څه ځینې ځوانانو او همداسې نورو خیریه بنسټونو ورسره یو مرسته ترسره کړې، تقریبا تر درې لکو روپو پورې رسیږي. چې خوشبختانه نن هغه ماشوم هم خپلې کورنۍ ته راورسېده، خو پورونه په زیاته کچه باندې اخیستل شوي دي دلته.
مننه تاسو سره اوسه بیرته به تاسو ته راشم. دودیال صاحب که تاسو راته وایم مخکې تاسو د بشری مرستو یادونه وکړه او قاری صاحب پښتون مواله چې نړۍ باید په دغه برخه کې رامخته شي، نړیوال باید راشو د افغانستان د ستونزې ته حل لار پیدا کړي، ولې نړیوالو افغانستان ته شا کړی ده او د دې په ځای چې د کډوالو پر تک سره د مرستې ډېرې شي، نړیوال سازمانونو مشران په ځانګړي ډول د اوچا مشران وایي چې موږ مرستو ته اړتیا لرو، بودیجه مو کمه ده، موږ نشو کولی چې دې کډوالو ته خدمات ورکړو، علت په څه کې وینئ؟
بالکل، د افغانستان اړتیاوې وزارتونه ډېر زیات شولې، د ډېرو ډېرو کومکونو سره سره بیا هم دا ضرورتونه او دغه احتیاجګي رفع نه شوله. نړیوال داسې فکر کوي چې په افغانستان کې پخپله په افغانانو کې دا اراده نشته ده، دا قوت نشته ده، او په هغه اداره کې هم دا تصمیم نشته ده، تدبیر نشته ده چې د دوی ژوند ښه شي او دغو مرستو نه ښه استفاده وکړي. هغوی هم دلسرده شول. د بلې خوانه نړیوال په دې باندې هم خفه او دلسرده دي چې یو شمېر موسسې چې دلته یې کار کوو فعاله وي، په دې شلو کلونو کې د ښځو د صحت په برخه کې، د ماشومانو په برخه کې، په دې برخو کې کار کوو، دا منغه شولې دي، کار نه منع شولې، وشړل شولې، ولاړلې. نو دغه نړیوالو څوک دا څه فکر وکړي چې دی وی خونه تاسو احتیاج یا څه ضرورت او کومک غواړي او د بل خونه زموږ دفترونه تړي، نو دا هم متناقض او متضاد چنانت هم دوی مایوس کړل. د دې نه بر علاوه یو شمېر نړیوال مؤسسات لا مخکې ویلي چې په دنیا کې په مجموع کې ډېرو ملکونو کې وضعیت ښه نه ده، د اوکراین جنگ ده، د فلسطین ده، دا په ملګرو ملتونو په دې ټولو باندې فشار راوړی ده. د خوراک نړیوال سازمان اف ای او زلی اعلان وکړ منه یو ژمی نه و او وی ویلي چې په افغانستان کې یو ځلی ویلي چې 10 میلیونه، یعنی د افغانستان د 10-15 میلیونه 10 میلیونه نفوس وایي مطلق فقر سره مخامخ دي او خوراکي موادو ته اړ دي. بل ځلی بیا د دې نه هم اضافه کړي 2 میلیونه شاوخوا کې ویلي خبره دې حتی ورسره چې دوی ویلي چې 70% نفوس افغانستان کافي خوراک نه لري، اما افغانستان هم دغومره امکانات نه لري، دغومره بودیجه نه شته چې موږ دغه ټول خلکو ته دا خوراک او دا کومک ورسوو. هغوی په خپله هم د یوې خوانه خپله ناتوانی اعلان کړله، پکې نه کړله، ویلي چې زموږ امکانات محدود دي دومره زیاتو غوښتنو ته، او د بلې خوانه دلسردي هم وښودله دغه دفترونه چې پرله پسې وتړل شولې. نو دا هغه عوامل دي چې نړیوال مؤسسات د افغانستان نه تر یوې اندازې پورې مخ اړولی، اما بیا هم کور ودان دغه اوس هم کومکونه افغانستان ته راځي او کومک کونه کوي.
وي خو په دې شرط چې خط تنظیم شي خط ترتیب شي او دغه د دوی نه غوښتنه وشي چې هغه دفترونه چې تړل شوی دي او ته په اجازه ورکړي شي یعنی ترې وندلې پوری په کار د چې اسلامي امارت نړۍ سره تعامل ته حاضر شي او خو چلند وکړي نو امید شته دا نه یوازې د بشری مرستو لپاره او بازسازی او دایمي ځای کول او د اقتصاد په اساسي ډول سره جوړول هغه به د اوږدې مودې تدابیر دي چې هغه لپاره بیا جدا تدابیر پکار دي اما د هغه حقیقتي لپاره اقلم د نړۍ سره یو څه تعامل او د هغه مساتو له غوښتنه او د دوی د دفترونو دلته اجازه ورکول دغه خو اسانه ده دا خو کیدی شي
ها د دیال سپ تاسو به بیر سره وګرځم خغلې کمران ک تاسو رته وای د بشری مرستو یادونه وشو د دیال سپ یادونه وکړه چې نړیوال سازمانونه یو څه زړه توري شي وی دی یا پیوډول باندې دوی په افغانستان کې هغه څه پسې چې روان و تر لاسه یې نکړه اوس مهال ساسي پسیمه کې چې دا کډوال راغلي دي سوانانو ورته ځینې مرستې رسولې دي یا د طالبانو حکومت ورسولې څومره نړیوال سازمانونه راغلي او د کډوالو سره مرستې کړي
بالکل ډیر زیاته مننه غلی سل د نړیوالو ادارو یا د ملګرو ملتونو دلته دا سجریان دي نو ما خورته یو یادونه وکړه چې تقریبا د نغدی مرستو ترڅنګ دوی سره د کورنۍ او د زینو اسباب او د کور د اسباب او مرسته تر سره شو د دې ترڅنګ د نړیوالو ادارو یوازې دومره وایم چې هر ورځ د ملګرو ملتونو بیلابیل ډول چارواکي چې دلته په افغانستان کې میشت دلته کار کوي په دغه موساتو کې نو هر ورځ راځي خو مرسته یوازې دومره شوې ده چې یوازې هم دغه نغدی مرسته وی چې وشه ورسره د دې ترڅنګ بس هم دغه ټول پام کېم ته وي او د دې ترڅنګ بل خبره باید دا وکم چې هغه کډوال چې اوس په کاریګانو کې میشوي د خپل کورنۍ او تګرزیدلې کورونو تګرزیدلې دي دا غوی سروي روانه ده دوی دومره دلته دلچسپ دی دومره کار کوي چې انتر بیګا ما خوستنه پر د دینه هم نا وخت سروي دلته په مومندر کې روانه و نو کار روان دي نو یوازې نغدی مرستې شوې دي ترڅنګ د کور اڅه اسباب ورکړل شوې دي
او که په دې اړه مرته وای دغه کډوال چې اوس مال په کمپونو کې دی او کم کې چې تاسو ونه لیدنه کړې ده او کډوال وزیت وڅخه ده هغه چې کورون ته تللی دي خپلوانې کورونه ورکړي دي او خپل د دې توانایي لري چې کور کرایه کې که څه مخکې خبرونه کې چې موږ تاسو سره خبرې کړې وي د کورونو د کرایه او د لوړېدو شکایت ځینو کسانو کړی او تاسو خپل هم د دې موضوع یادونه کړې وه دا موضوع چیرته ورسېدله د سیمې خلکو کډوالو سره همکاري وکړه په دې برخه کې کنه
بالکل نو د سیمې خلکو ډېره زیاته قرباني ورکړه ما مخکې هم یادونه کړې وه چې دوی ته خپل اجرې پرې خو دي دوی ته داسې کورونه کوټې وی داسې کورنۍ مې ولیدلې چې یو کوټه خپل ځان ته کړې یو کوټه دې کډوالو ته وقف کړه خزینه دلته کور کې اوسېږي او نارینه هلته بهر په اجره کې اوسېږي او یا ځینو ته داسې خپل اجرې ورکړي میلمانې خپل جمعهتونو کې کېنولې دي نو ما مخکې هم یادونه کړې وه چې د کورونو کرایه وی لوړې شوې دي خو د ځوانانو او مسولینو په همکارۍ باندې ځینې دغه د کورونو مسولین مجازات هم شو هغه ته سزا هم ورکړل شو چې ولی دوی داسې کار وکړ خو بیا هم ضرورت شته لا هم کورونو ته ضرورت شته ځکه په دې کېم کې هغه خلک میشته چې کورونه نشته او په کېم کې که د کډوالو شمیر درته ووایم نو به حد زیات دی
او نورم را روان دي
او نور هم را روان دي خو په اوس وخت کې تقریبا درې سلور ورځې کېږي چې دغه پروسه یو څه ټکنۍ شوې ده د کډوالو د راتګ بیا موږ داسې ګونګوسې واورېدې د تورخم کمیسار له خولې چې د پاکستان دولت ژمي ته کتلي دي چې هوا هلته یخه ده او نړیوالو پرې هم یو څه فشار راوړی دی نو د کډوالو راتګ یو څه کمرنګه دی دا څو ورځې
دغه کډوال چې بیا راځي هغه خدمات ته وړاندې کیږي لکه په پیل کې چې کډوال لاسلل کنه و ځوانان په سیمه کې نشته ډیر
بلکل شتا زوانان شتا دا کم چی وسم دا برخه کی کار کهی خب آقا جوش و جذبه سرانه دی چی مخی سمر رات لزکا مخی با دسته که دا چی پا یو وار با طول مرست رالی طول زوانان زکا ها هو جوڑو بس هم دا یو غگو چی کدوال و رون را رواندی و مرست تارتی لری نو آقا وقتی با دسته که دی چی دا کم دوره با خلکو ورورا نو دا کدوالو نو بیخی وچ شو زکا ضرورت بیورتا نو اوز دیو میکانیزم للاری چی کم چوک مرست وری ال تا مسئولین تا تسلیمی گی پا خپل سر چوک نشو ورکوله مسئولین تا تسلیمی گی اگوی دیو منظم میکانیزم للاری پا دوی توضیح کهی
من نه کور ودان دو دیال سب تاسته برا شو اوز چی دقیقه دوال را غلی دی و لدین اولاد نیم پا افغانستان که ده فقر کچه لوړه وا ټیټه نه وه د دې کډوالو پر راتګ سره هم د طالبانو په حکومت به فشار زیات شي هم په افغانستان کې فقر ورسره زیات شي فکر کوئ کم کاري مهارتونه چې دغه کډوالو ځان سره راوړی دي ځکه دې کې ځوانان شته ده تحصیل کړي کسان پکې شته ده مهارتونه لري هلته یې درسونه ویلي دي دوی به وکولی شي که دې ژمي کې نوي پر روان پسرلی کې پر روان کال کې دوی حد اقل د کار یو فشار شي او هغه ځوانان چې کار نه کوي یا وړه کارونو ته زړه نه کوي او کوچني کوچني کارونو باندې قناعت نه کوي هغوی ته یو یو ډول انګیزه ورکړي او کار وکړي
بالکل البته کارونه هم مختلف دي مهارتونه هم مختلف دي زیاتره کارونه هلته په پاکستان کې چې دوی باندې بوخت وو هغه هلته خام مواد او منابع هلته مهیا وي دوی به پروسس کول او دا د دوی کار و اوس دلته چې راغلی دي هغه خام مواد دلته د دوی په اختیار کې نه دي دلته اصلا دغه سلسله او د هغو کارونو چې په پاکستان کې وو هغه تشبثات هغه کسبونه چې هلته وو دلته شته دي نه بالکل که دوی هم ډېر کم دي په خپل د همدې ځي اوسېدونکي د پخوانه په باندې بوخت وو نو دا ډېره مشکله ده چې دستي او فوراً د هغوی د هغه کومو مهارتونو کوم کارونو باندې چې هلته بوخت وو دستي پیوند شي او دلته هم شروع کړي دا فکر کوم دا ډېره لویه ستونزه ده ډېر ښه امکانات فقط دغه ده او ډېر اسانه شغل چې افغانان ورسره بلد هم دي هغه دغه د مالداري هم نقد او دغه کرنیزې ځمکې تر کښت لاندې راوستل دي البته دا وخت غواړي نو ما خو بار بار ویلي چې تر هغه وخته به دا بشري مرستې دوام لري تر څو د یو برنامې د یو پلان له مخې نه موږ دغه ځمکې تر کار لاندې راولو په افغانستان کې دغه د جاري سیندونو غاړو ته ترس ورته وایي دغه د سیندونو تر غاړې او تر د هغه پورې ډېر امکانات شته دي چې موږ دغو ته اوبه برابر کړو او دا تر کښت لاندې راولو او دوی دغلته ځای په ځای کړو موږ د دې نه بر علاوه د قصبو تر نوم لاندې دولت کې یو تصمیم ونیسي په هغو ځایونو کې چې پراخې ځمکې شته دي د اوبو امکانات شته دي څو څو کورونه جوړ کړي عاجل او بیا د دوی پر ښکار کړي چې دوی به هلته میشتي او بیا به د خپل کار وارونه د مالداری او د کرنې دا ورسره شروع کی په خارونو کې نو بیا د نجاری او خیاطی او د برق او د ترمیم او ورکشاپونه او د ترانسپورت وسایل دا کارونه دي نو هغه کسان چې په خارونو کې ځای ځای دي بیا د کوم کارو کې مصروف کېدای شي خو موږ ډېره مهمه توقع او هیله په ولسوالیو کې ده په کلیو کې ده ځکه د افغانستان د اقتصاد ریښې ټولې په دغه کلیو کې دي په اطرافونو کې دي
ډېره زیاته مننه کورودان ژوندي وسی د اقتصادي چارو کارپو پوهان بشیر دودیال او همدارنګه د ازرخ شفزینه نړۍ مننه چې دوی موږ سره وو همدارنګه د سمسور کامران نه هم مننه چې پروګرام تر هغه خبرې وکړې او د کډوالو ستونزې راسره شریکې کړې د تاسو هم مننه تر بل پروګرام ښې چارې
sida zra me urande zra urande kumvalaryam kapale janan ravand kumvalaryam kapale janan ravand devasida رسی ست سپار لے باچا خاندے تا تخبل جسد سپار لے باچا خاندے گنولا آڈیوں کعب لے جانان روان دے گنولا آڈیوں کعب لے جانان روان بے وسیدہ بے وسیدہ